سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ساتي رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم په شوندې پڼه کتلې اوریدل شي پهل په خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي ټامویس سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامویس چې د سیمې څلورو هیوادونو ته یې سفر پیل کړی پرون اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره هم کتلی و. آصف دورانی پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر له ټامو سره د کتنې خبرو کړې او لیکلی و چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. وست پر خپل ایکس پاڼې لیکلی چې سیمې ته د دوشنبه په ورځ سفر پیل کړی او د دې لسورزنی سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په ډول روانې دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په خپل اونیس کانفرانس کې ویل په نوې ډیلی کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ او چارې هم په ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک د لیندې قوس پر نهمه په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ د شتولو ویډیو خپره کړه. ویلي و دوی د سفارت د قونسلی چارې هم د هند حکومت پوښتنه پر مخ بیې. دوه اونۍ مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزی د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان ځینی محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومته د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي. ګلبدین حکمتیار ظاهراً د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگټن د طالبانو حکومت ته یو فهرست هم سپارلی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی که شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به د ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د مارچ میاشتې پر ولسمه وشي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین په وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغو مراسمو ته د څرګندونې کړې چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګېدلو سرتیرو ته د درناوي لپاره جوړه شوې وه او دغو سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ کمولو لپاره په لوړه کچه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدراعظم سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل دا دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزه نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیې ولسمشر ویلي دوی په خپلو اړیکو کې نوره پرمختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اژه سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې وي او اردوغان له 2012 کال راوروسته په لومړي ځل اتن ته په رسمي سفر ځي. اردوغان وړاندې د اژه سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و. د ترکیې یونان جنګي الوتکې وخت نا وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایی حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړې دي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې مجله کې سره دا مطالب کتلی اوریدلی شئ. وړاندې به راسره واورئ چې په افغانستان کې د تعلیمي کال په پای ته رسېدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي و اووم ټولګي ته روانې وي نورې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي. وړاندې له ښوونځیو سره د دغه نجونو د خدای پامانۍ کیسې درسره شریکوو. د افغانستان د تېر جمهوري نظام ولسمشر ویلي نړۍ افغانستان له پامه غورځولې ده. دا چې علتونه یې څه دي او ولې نړۍ اوس افغانستان ته پام نه کوي وړاندې به یې درسره په تحلیل کې جزئیات وایو. په هند کې د افغانستان د سفارت په اړه چې ویل کېږي چارې په دې ډول روانې دي، هم درته جزئیات لرو چې دغه چارې څوک پر مخ وړي او څوک یې نمایندګي کوي. همدارنګه که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو، ستاسې پیغامونه به هم راواخلو، نور مطالب هم شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د میر احمد صافی او وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونی فارغ نجونی وایي تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوشحالۍ پر ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. ارزو عابد سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې شپږم ټولګي کې وي او له شپږم ټولګي څخه فارغ شولې وم ټولګي ته د زده کړو اجازه نه لري وایي چې په ډېری خوشینۍ او په اوه کو په سلو سترګو بیرته کور ته ستنې شوې دي. د دوه څخه یوه نجلۍ چې کائنات نومیږي وایي له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي او یادونه کوي چې د ازموینې په وروستۍ ورځ په ژړا او په ناهیلۍ دوی بیرته کور ته تللي دي. همداراز یادونه یې کړې ده چې دوی غوښتل او یا هم غواړي چې ډاکټرې شي، انجینران شي، قاضیان شي، تر څو وکولی شي خپل هیواد ته خدمت وکړي. همداراز نوموړي زیاته کړې ده چې طالبانو موږ ته ویل چې باید د کالي واغوندو، د اسلام په شریعت کې باید ښوونځي ته لاړ شو. موږ ټولې غوښتنې د دوی عملي کړې دي او عملي کوي، خو بیا هم وایي ولې موږ ته د زده کړو اجازه نه راکوي. په افغانستان کې د یوه بل ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې تقریبا درې لسیزې پر ښوونځیو کې د ښوونکي په توګه زده کړه ورکوي، یادونه کوي او وایي چې دغه وروستۍ ورځ د موږ هغو زده کوونکو لپاره چې دوی وم ټولګي ته د تګ اجازه نه لري ډېره سخته وه او دوی پر اوښکو له موږ څخه خدای پاماني واخیستله. همداراز نوموړي هم یادونه کوي چې د طالبانو له حکومته غواړي تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو پرېکړو د ډېرو نړیوالو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي او له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې یاد بندیزونه دې لرې کړي، خو بیا هم د طالبانو حکومت له دغو بندیزونو نه یو هم نه دی لرې کړی او د افغانو نجونو پر مخ یې ښوونځي لا هم تړلي پریخی دی. د یادونې وړ ده چې ځینې طالب چارواکو هم تل د طالبانو په حکومت نیوکه کړې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې باید ښوونځي پرانیستل شي، چې له دو څخه څو ځلې وړاندې هم او اوس هم عباس ستانکزي په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې د افغانستان د ځوان قشر پر وړاندې باید د ښوونځي دروازې پرانیستل شي تر څو افغانستان خلکو ته احتیاج نه وي. او یادونه یې کړې ده چې هغوی دي چې د خلکو په خوخه همدارس د خپل شخصي مدافع او په خوخه دوی د ښوونځي دروازې تړلې ساتلې دي. دا د دې ملک په حق کې ډیره لویا جفا بللې ده. ښاغلی ستانکزي ورته څرګندونې مخکې هم کړې وې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی او موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. همداراز د یادونې وړ ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې طالبانو نجونې له پوهنتونونو هم منع کړلې او پوهنتونونو ته یې له تګ هم د دوی مخه ونیوله.
عبیده سپوږمۍ وه چې په افغانستان کې د 1402 تعلیمی کال په پا پایته رسیدو سره د هغو نجونو اندېښنې او دا چې دوی له دې وروسته نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، البته هغوی چې اووم ټولګي ته بریالی شوي وي. په دې اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوسمهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېسارې ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکینی نوموړی وزیر عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی، په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دي بیرته واخلي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل سره په سټډیو کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، تاسې ستړي مشي په خیر راغلی. که په پیل کې راته د ښاغلي اشرف غني د دغې څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دي نړۍ اوس مال افغانستان له پامه غورځولی دی، او د افغانستان ګاونډیان که ایران ده که پاکستان ده، کم افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته ستنوي یادونه یې کړې ده چې دا اقتصادي او سیاسي ستونزې دي. ستاسې په اند باندې ولې ښاغلی غني دغه څرګندونې د یو کارپو په توګه باندې کوي، ولې د یو مسؤول کس په توګه نه کوي؟
مننه ستاسو ته او تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی به راځم ته چې افغانستان ولې د پام ولې ده لیدې. به له شکه چې لکه څنګه چې ولسمشر غني په خپل پیغام کې ویلې چې یو حکومت یا یو دولت یا یو نظام چې مشروعیت ونه لري نه په داخل کې نه په بیرون کې، نو هغه بیا د نړیوالو په ژبه باندې نه پوهیږي او نړیوال هم دوی سره په ژبه باندې نه پوهیږي. نو دلته دغه خلا موجوده ده، نو په دې اساس باندې دلته دا یو برخه کېدلی شي. دویمه برخه دا ده چې ولسمشر ورته اشاره وکړه چې موږ یو ملت نه یو، زمونږ هغه اتفاق او اتحاد چې باید موجود وي هغه نشته، نو پر دې اساس باندې دلته هم نیمګړتیا وشته. دریمه برخه یا چې مهمه برخه ده هغه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې کوم فرصتونه چې د افغانستان سره وو دا زموږ متاسفانه چې موږ او تاسو د لاسه ورکړل. هغه په دې معنی چې موږ سیاسي اتفاق نه درلود، زمونږ د نړیوالو سره په ژبه باندې پوه نه شولو، موږ جګړه غوره کړله، سولې ته غاړه کېنه خودله. نو پر دې اساس باندې د هغه کوم فکر چې نړیوال باید موږ ته کړی وو یا پخوا کړی وو اوس یې نه لري. او تر ټولو مهمه خبره چې دغه اوضاع چې په نړۍ کې بدله شوې ده، د اوکراین جګړه ده، بل د اسرائیل او د غزې کې چې کومه جګړه روانه، دلته د نړیوالو پام دې ته اړولې ده. نو که چېرته راشو چې څه باید وشي هغه دا ده چې موږ او تاسو باید لومړی طالب باید دې ته غاړه کېږدي چې مشروعیت ترلاسه کړي، او مشروعیت هغه وخت ترلاسه کېدلی شي چې دوی داخلي مشروعیت خپل کړي. نو په دې اساس باندې هغه ارزښتونه چې انساني ارزښتونه دي.
میخیل صاحب مخکې لیدل چې په حل لارو باندې خبرې وکړو، په بخښنې سره کدار ته ځواب کړي. په تیر شلو کلونو کې نړیوالو څو غوښتل چې تیر جمهوریت ونه شو کولای هغه پوره کړي، او بل اخر دې سبب شو چې دا جمهوریت سقوط شي او اوس افغانستان له پامه وغورځيږي.
کورې په تیرو شلو کلونو کې کوم فرصتونه چې افغانستان ته راغلل هغې نه موږ سمه استفاده ونه کړی شوله. جګړه دوام درلوده په جمهوریت کې بې له شکه، جمهوري نظام نه بر ځینې اشخاص سره وایم چې اشخاصو هغه سیاسي اتفاق چې کړی وی باید ونه کړه. د فساد کچه پکې لوړه شوې وه، که څه هم وروستیو کې بېرته ښه شوه، او دغه د ټول عامل زه جګړه بولم. زه چې کله کله وایم چې طالب د دغې بدبختیو مور ده، دلیل یې همدغه دی چې که طالب جګړه نه وکړي سولې کړي کېدای شي موږ حالت بدل وي. که چېرته زمونږ پولیس په جګړه کې نه وخیل او واقعا د قانون د حاکمېدو برخه کې کار کړی وي، نن به زمونږ داسې بدبختي نه وای لکه دا چې ده. نو موږ که هغه طالب دی که هغه نور افغانان یا که سیاسون دي، موږ د دغه فرصت نه استفاده ونه کړی شوله. بې له شکه چې خارجیان تر
ابد پورې حالت، یعنی استاسې پان باندې بیا خیل سه استاسې پان باندې د کوم وضعیت چې اوس افغانان زغم یو په افغانستان راغله دی، په دې کې د خغلی ولسمشر نه نیولې تر کوم کس چې په تیر جمهوریت کې خکیل او ټول مسؤل او ملامت دي.
کوري بدلته مسولیت منل دا ده چې کم فرصتونه چې هر افغان پکې مسول دی، په دې کې رسنۍ پکې مسولې دي. تاسو د زینو رسنۍ او داخلي رسنۍ بې مسولیتي او بې خبري او د جرنالیزم د اخلاقو نه د سوء استفاده تاسو زین کړندر د کول شي مثال نه درکم. دلته فرد مسول دی، هغه طالب دی، هغه په جمهوریت کې زین اسخاشو، او که زمونږ سیاسي کادر او هغه تر اخره پورې د سیاسي اتفاق و نه کړ او زمونږ او ساسې بدبختی شو.
می خیال سب دغه برودکاست چې اوس خغلی غنی شروع کړی دی ساسې پان باندې هدف یې ورنسه کېدلی شي او کوم نظریات چې دوی اوس وړاندې کوي فکر کوي اغیزناک بوي په وضعیت کې به اوس بدلون راولي؟
ګوره تاسو ته معلومه ده چې ولسمشر ډېر پیغامونه ورکړل کله چې د سقوط نه وروسته مختلف پیغامونه د طالب په اړه باندې وویل د دغه چې سولې ته باید مخه کې د سیاسيونو په اړه باندې وویل د دیاسپورا په اړه دا هغه د پیغامونو یو برخه ده. زما په نظر باندې او تر کومه چې زه ولسمشر سره کېږم هغه دا هدف شي هدف د ولس پوهاوی دی او واقعا زمونږ او ستاسو تر ټولو لوی بدبختي هم ده چې زمونږ ولس همیشه د یو او د بل د خوانه رهبری کیږي او هغه هر ډله پر راضي لیکن د ولس په هاوی کچ ډیره ټیټه ده. نو په دې اساس باندې د ولس مشر دغه پیغامونه سلسله هم دغه چې ولس ته په هاوی ورکړ شي او بعد د په هاوی نه رسته ورته هغه ستراتیژي هغه تګلار معلومه شي چې پر دې تګلار باندې موږ او تاسو مخته ځو او معلومات
می خیل څه فکر کوي افغان ولس اوس په هغه څرګندونه باندې د خغلی غنی یا د بل هرغه چارواکي چې د افغانستان بهر کینی او د افغان ولس پاړه باندې دوی خبري کوي یا نظریات ور کوي باور وکړي په داسې حالت کې چې دوی کلاړتیا د لودل دوی پری خود لورن لاړل
راځي یو شی به موږ او تاسو سره ومنو هغه دا چې واقعا چې افغان ولس په ډیرو خلکو به باور شوی دی او په دې کې مختلف دلایل دي. یو دلیل د غزینو روایتونه دي د غزینی اوازی او د غزینی تبلیغات چې وشو کاغه د جمهوریت پسې وشو کاغه د ولسمشر پسې وشو کاغه دغه ټول یو یا بل نظام پسې کېدل. زمونږ استاد بیا ما خبره چې د پوهاوی کچه دومره ټیټه ده چې کله کله ما زمونږ استاد سره مثال چې دی چې ولا واګ دې سپیډ د سپیډ پسې منډه وو واګ نه پاتې وي نو دلته هم ما غواسه دا چې اعتبار کوي کني کوي دا بل موضوع ده. خو کچیرته واقعا تاسو د ولسمشر غنی خبره تاسو وګورئ د پخوانه همیشه په پارلمان کې زما خبره همیشه دیږي وای چې تاسو د داوود خان ذکر وکړه تاسو د ډاکټر نجیب د سقوط نه ذکر وکړه راځي چې سره یو شو کنه ورکیږي. لیکن زمونږ هغه سیاسيونه چې ځانته ډیر سیاستمدار ول ډیر په هغه ول اخی لاړ د طالبانو سره معاملې شروع کړي او یو صحیح او رسمي نظام سقوط ته برابر کړي. نو دلته یوازې ولسمشر ګرم نه دی مونږ او تاسو ټول په شمول د عادي افغانانو او هغه چې په حکومت زینو مختلف برخې کار
موږ ټول مسؤل یو. مخیل سی یو لنډه پوښتنه چې وخت کم ده
تر زیات مسؤل طالب دی چې و اته کاله بي لقید شرط ولا سمشر غنی ورته چې راځي سولونکو آیا دې ته غاړه کې خو لیکن شفا ورځي ولا سو وشه امریکای سره سولوکره لیکن د افغانانو سره.
مخیل سی لنډه کې کډاره توای اوس مهال د افغانستان بهر په بیلابلو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي مخالفان سره راټولېږي او په دې اړه باندې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پلانونه جوړ کی سره کېني د دې سره په څنګ کې د افغانستان داخلي رسنیو هم خبر ورکړی دی چې امریکا یو لست طالبان ته سپارلې نو نه غوښتنې کړې دي چې تاسو باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړئ. دغه ډول کړنی یا دغه ډول ناستي چې ګټه لري کنه لن راتوي
ګوره هر راسته هر خبره ګټه لري او دا طالبانو ته مونږ ویری او به مرته و چې د حل لار خبرې دي. زما په نظر باندې کمې خبرې چې وس روانې دي دا ډیره ګټه لري. خو په دغه ناستو کې چې کله کله زه هم پکې د دې برخه یم په دې کې یو خبره واضح ده ټول ده چې جګړه د حل لار نه ده باید خبرې باید سولو کو
ډیره زیات ده
سیاسي فشار ده اقتصادي فشار ده او که مجبور شي نو به نظامی فشار هم
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د بلیرل ټلویزیون په خنای رئیس اسماعیل میاخیل و چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ولسمشر خغلی محمد اشرف غنی د روسي سرګندونو په اړه مکثر خپل تحلیل شریک کړو وربشوي اسمت ساروان ته چې د خغلی غنی د تغه خبرو نور جزئیات مکثر شریک کړي. ساروان سه
په پیل کې خغلی میاخیل سره د خبرو نمکه وویل د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ایستل پاکستان او ایران څخه ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې دا عمل به د پاکستان په اړه په افغانانو کې منفي احساسات پیاوړي کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې لا پسې خرابې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د ژوند لار په نوم
د پودکاستونو د یوې نوې پیل کړې لړۍ په لومړۍ خپرونه کې چې تازه د هغه پر ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی غنی ویلي اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بې ساري ډول کم شوی دی او اوس افغانستان د سومالیا په کتار کې دی. سومالیا یو د هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې جنګونه دي پکې او نړیواله ټولنه ظاهرا توجه ورته نه کوي. نوموړي دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشار نه دی راوستی. خو ښاغلی غنی په عین حال کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی دغه راز ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی دی. د وویل په افغانستان کې د پاسپورټونو پراخې غوښتنې شي چې خلک د راتلونکي په اړه نه هیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان څخه مهاجرت لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یوه د هغه په ایکس پاڼه کې خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یوه هیواد لپاره چې 250 میلیون نفوس لري درون بار نه دی. عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی، په دې اعلامیه کې دغه راز لیکلي، هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ یعنی پاکستانیانو فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې وپالي. پاکستان د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو
ډېر زیاته مننه کور ودان عصمت څاروان و چې د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی اشرف غني د خبرو چوسیات سره شریک کړه. افغانستان کې به پاتې شو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیک استازولۍ فالیدی ورزو سناکا کړه ته چې جزئیات راکړي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسولګری فالیدی. د هند وزارت وایان اردنا باغچی د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 9 د رسنیو په 19 ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې راټایید کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري. په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسولي زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګری په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعال وي، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د لیندې په 3 نیټه د یو اعلامیې په خپرولو سره د ډیپلوماټیکو ملاتړ د نشتوالي او د هندي حکومت د فشار له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و. خو یوه اونۍ وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسولګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی او ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. خو د لیندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال کونسل زکی وردک په نوي ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت کونسلي مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی مو سره په خبرو کې وویل که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او اعلان یې هم کړی چې د دې تصمیم نه لري، مګر دا د کونسلي خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو سره تعامل د طالبانو د پرسمه پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماتان ومني. د یادونې ده چې طالبانو په یو شمېر هېوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماتان معرفي کړي دي، او یو شمېر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکوونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلر ویش ساته.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو او زموږه ازادي رادیو خبری مجله هم د شپه پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه او ر یو ګورې. اوس مرزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مې شي، بخیر اغلی. تاسو راته وای چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او ریدونکو ته. نن د نلس کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ پیل شوې. د دې سیالۍ یو پیلي زلو به د پاکستان او هندستان تر منځ تر سره شو، چې هند وو وکټو په توپیر د سیالۍ وګټله. نن هند د لوبي پچا ګټلې وه، پاکستان ته د توپهنه بلنه ورکړه. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 رولو کې یو سل دریا ویا منډې وکړې. په افغان توپهنو کې جمشید زدران 33، محمد یونس 26، او نومان شاه 15 منډې کړې وې. هند بیا ورکل شوی هدف پاتې در شم اور کې یوازې د 3 وکټو په تاوان سره پوره کړ. د دې لوبډل لپاره ارشین کولکرنی او مشیر خان 43 ناسوځیدلې منډې وکړې. په افغان توپچوونکو کې بشیر احمد، خلیل احمد او وحید الله زدران یو وکټ واخیسته. د ولود چې افغانستان بخپل دویم سیالي د دسمبر په 10 نیټه له نیپال سره، او دریم سیالي به د همدې میاشتې په 12 نیټه له پاکستان سره تر سره کړي. د آسیا جام سیالۍ په ترڅ کې د نن ورځې دویم لوبه د پاکستان او نیپال ترمنځ تر سره شو، چې پاکستانی لوبډلې یا د سیالي ګټلې ده. بل ورته د ابو دبي د لسوريزو سیالۍ په ترڅ کې نن د نیویارک سترایکرز لوبډلې وکړې شول، چې پایلو به تا لار پیدا کړي. یا د لوبډلې نن د سم آرمی لوبډله ماته کړې ده، پایلو به تر رسیدلې ده. په نننۍ سیالۍ کې رحمان الله ګربز د شپږ 50 منډې کړي، پاته وشته توپونو چې ښه پرفارمنس یې کړی. او د بل لوبډلې سم آرمی لپاره بیا افغان لوبغاړي قیس احمد خلو بکړي دي، چې هغه په توپ اچونه کې 2 وکټې اخیستې دي، او په توپوهنه کې بیا یو ډیرش نسوځیدلې منډې کړي دي. نن به د سم په آرمی لوبډلې په دویم کوالیفایر کې بیا له بنگل ټایګرز یا هم ډکان ګلیډیټرز لوبډلو سره سیالي وکړي، او پایلو به تبا لار پیدا کړي. د دې سیالیو پایلو به ټاکل شوی چې سپا تر سره شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و، چې د سپورت لړګري هم خبر کړو. اوس هم مرزو په ګردیز کې د هغه روغتي مرکز په اړه باندې در راپور لرو، چې د ناروې د کمیټې په مرسته باندې جوړ شوی دی. په همدې راپور سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیدي.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکي او لوجستیکي تجهیزاتو $1.5 لک لګښت راغلی، او د درملو او بستر په ګډون ټول خدمتونه وړیا دي، او چارې د خزینه کارکونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په خوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې و چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه. نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي، او غوښتنه مو دا ده چې د ګردیز تر څنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره لدې چې د پکتیا اوسیدونکي په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته یو ګټور ګام بولي، خو زیاتوی چې ملی او نړیوال بنسټونه دی په دې ولایت کې روغتیایي خدماتونو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی
وختونه هم ډیر دی دوای وختونه لرو کمبوتات ته د امداسه کلینیکونو ته ضرورت لرو د امداسه کارونو ته موسسي او خارجي موسسي موږ ته په هلاره ورچوي او د خلکو ته په خدمت کې وسی همشال ډیر شیان ته ضرورت لرو خو موږ هم دغه دغه سبوس انفتاح شوی ده دم د بسنه ول نه ده موږ په دې باندې بسنه نه لرو امید لرو سنور هم په دغه بخش کې د صحت بخش کې هم ډیر پیشرفت وسی
پورتل